کې او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیل واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کیدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري چېرته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کېږي، تفکر زیاتېږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغوی په دې تبعیض کې استعمالېږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکې ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. هیله ده نوی کال مو په خیر پیل کړی وي. د دې اونۍ په خپرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د اسطورو په اړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې، اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهورې آلې په اړه راپور لرو.
تقریبا دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو دا چې ورته وخت وایي.
له ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم، زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې که تر پایه راسره پاتې شئ و به یې ورئ. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلې یا ورېدونکي ډېریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډېرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اورېدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخت د جګړه زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بینجو هم بولی د موسیقي دا حاله ژغوی او جوړوي. د موسیقي دا حاله په هلمند، روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. جاپانی جوړونکی سردار محمد وای که څه هم د کار بازارې تور سوی، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټې ته به یې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري.
جوړوي بارے بیا داخل کو تمر کو اگر کام تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخندور جاپانی مر جوړو دا چې وخت وای نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې دا زر نظر کړ دا چې خطه شی چې بیا دې زر څلو نیم زر
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شوډلای شي. د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل. د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه. مخپورلا سالار د ارزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی. هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبي ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر غږ سره راټولېږي. موږ خپله پر دغه جاپانی د الې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله. موږ مخکې شل ملګري یا پنځلس ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست و ولاړو. نو موږ به دا د جاپانی اله غږول هغه پامه مو یو په بله وو. خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي. ملګري مو د لاس ورکړي دي. شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي.
سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نامنی او په کوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د دې الې نوم بد کړی دی. خو نوموړی وایي د بیرته هڅه کړې چې د اله له ښو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیرته ځای ونیسي. هغه څه چې ښایي د سردار محمد پر کاروبار هم ښه اغېزه وکړي. سندرغاړی حبیب الله شباب وایي
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی. نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دی دې ته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندرې واوري. نو بیا زم دې ته اړ شو چې زم پکې وایم دا خو تر دې راځه پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کوله. نو په دې اساس باندې مې بیا دغه ځینې سیمه ییزې او فرهنګي کلتوري کاکړې ویلې پکې کې چې اوس هغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک یې تر دې راځه پوری
دا چې ولې د موسیقي دې الې ته جاپانۍ وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل. هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپانی یا بینجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول او وروسته د دغې الې په الهام خلکو دغه وطني اله جوړه کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود. د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري. په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي. دا اله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي. هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي دا اله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړي. شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې دی خلک به څه وایي.
چټی اخته د تایز سمندک جنگ جوړو سره ویل تا په خوا سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
د ما ژوند نه سی وی وای په خلک بس وای
تا کوم دولا ولی خپه
ولا یار زیک نو کوز دا کړه دمر پیرا سره نه تاس ا جز مل پرابل مورې دي په پخه کوم
چټی اخته ولی ورز ما په خو کنه ورز سکه
مغزی کار کی خلک بس وای
ولا سنډای مر د درې می پر نن چاور په لاکار کړي اوس سلوخت در په اثر نهستا
چی شي اته مزه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسی کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سي دوره کته نه پور پسی وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلک دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلکو تی کلار کینی تس ناس خلک دالی ونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته؟ یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثیل دې وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ورسره، ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم. بیا یو ما کامره یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سې راواخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامره کېښوده. مترسته خس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامره مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ ورته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکیه داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه یې سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مرتز ګوره دا ولاکه ښکاري، داسې ښکار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېر خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه. اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دې کړه ته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې؟ په خیر یې؟ پیسې د سره راولګه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګه دي، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه کنه؟ ولې څه شي دربنې سوي؟ راځي رانشه پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپله یې ورته لیک کې کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي؟
ویډیوګانې اکثر دې ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر دې ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته. سیما یو ویډیو خوخه نه سکرم، ما اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي سپدې ویډیو جوړه کا. ما وس سیما چی شو خوخه نه یم، نه زب ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا نه جوړوم. سکوم ویډیو ما خپل خوخه سی په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل او نیکی ډیر خلک داسې آیا برته ښکاري. ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې، دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شوم، ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا بوته ښکاري. نو باید ونه چې ګوره دې موږ دا خلک چې دي کنه پردي سریالونه ګوري، نیمو نیمو شپو ورته ناست بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم که تاسې ماشوم ما سره ماشومان دي کینې زه به هغه کې څه بیایي و هغه وکړم د کار سړی که تاسې او یو پیغام یې کې زما ویډیو دما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلې ده چې په دې 80 لکو چې په دې 80 لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار سې څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي په 80 لکو کې 1 لک کسان کوي به یم.
تاسو سره په اکثرو ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بیخي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپله مې ځان ته کامرا ایښې وه، ویډیو به ما کولې، 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و، دوم کس ډېر ضروري په کار مل اوس به څنګه کوي دې کې یو دانه ماشوم روان وي، تره زوی مې و په خپل کور کې را سره ده، مر پیسه له وایه ما ته دلته راسه پوه شوې، ما ته کښېنه ځان سره مې څنګ ته کښېنه و مل داسې خبرې به وکړې. دا ویډیو خو چې هغه ویډیو مې وکړه بیا مې فیسبوک ته هغه بیا خور پسې خلکو خوښه کړه، بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانو کې را اوس داسې ماشومان اوس دغه ماشومان هم را سره یې اوس مونږ هم
دغه کار چې ته یې کوې څه ګټه یې در رسولې ده؟ یعنې نن سبا خلک چې کومې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې که نه؟
ګټه خو دغه ګټه راته رسېدلې ته شکر الحمد چیرته دا ښه عزت او قدر هم کېږي، په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چیرته داړي، دغه نه بله غټه ګټه چیرته ده؟ یو دا یوټیوب په هغه ورکوي، دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې نو هغه یوټیوب نه پیسې به راتلې داسې د میاشتې سې، او نور خو داسې خاص ګټې ماټې نشته، شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي، د سپینګیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي. په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی، یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ؟
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي، بد رواجونه دي. ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه، د یو هلک پلار وفات شوی ده، ورور وفات شوی ده، خپل خپلوان وفات شوی ده، هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته، پیسې نه لري، اوس هغه ته دا ضروري دي چې به ورپسې خیرات کوي، خامخا به ورپسې خیرات کوي. نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته، 2 روپۍ وکړه څه خیرات خو ضروري نه ده، اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخلي. اوس یو ویډیو ما جوړه کړې، هغه خپه ای، زه ورسم ولې خپه وای؟ ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده، اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات به وکړم، چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم. وروره ما تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه، تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي. مونږ کوشش هم دای چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغې،
یعنی اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست خامخا دوی یو دیو بیچاره غیبت به کرا شروع کی، لږ نور داسې سامې خبرې سره وکوي، نور وکوي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي، دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي. تا به کته دي په ویډیوګانو کې ستا خلک یې ګوري، نو ښه ورته معلوم دي. نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي، نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي؟ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې که نه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي؟ ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی و، د شوق کار مو کم امکانات و، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي. د دې امکانات که درته برابر سي، یا تاسو خپل د هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي؟
دې پسې ما ډېره هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو. زه سیزه سپه خبره کوم، دا ما سره چې اوس کومه کیمرا ده، دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې، نیمې مې د چا قرض کړې، ما دا کیمرا ځان ته واخیستله. ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړې دي، دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله. یو ماما مې ده په جرمني کې، د مایک او د ډېر اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و، هغه راته څه پیسې راولګلې. لکه زه خو دا کوشش کوم پوه شو، اول ما وایي چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې، ښه کامرا ځان ته اخلم، ښه کیفیت به ښه شي، او دا بلا خیر به خیز مون مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر سی خو به دا خی بس وس په دغه من کار شروع کړی غاول نم سی خی سی په دی وس شروع
تمثيل لچرت زده کړ چا در و خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی ز سی ویډیو کوم ز ځان کې د سی نه راولم سی ز تمثيل کوم ز سی وایم دغه مجلس کې دغه سی ناشتم خو شوی دا ما خپلم دغه
اس کا یو لنڈ تمثیل والا مرا تو جالب تمثیل
دی بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق کی دیر زیاد خوخی دا ما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کنا چیشی غنچا گل تم خدای موٹر ورک اپا زی والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورکی مونگ تا خدای والی موٹر نرا کسی غتا خدای موٹر ورکو توبه توبه
ستال تجربه و نور جوانان سه استفاده کولی شي یعنی دوی باید تو کی هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي جوانان ته خو په کار دي سي ورته سوق لري کنه اس یو یو نیم خو یې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دی هغه خو نه خو شي چې ورته ای کولی شي هغه دی بالکل زرا شي ورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخلا ما ویډیو کې سره واخلا زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الک د ځان سره مې راخستې سو ویډیو غاڼه کې د ما سره نه ویډیو غاڼه کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼه کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وسېد ته چا کې ورته یې زیم راولم په کار دی کولی سی ورته یې کې والی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سی پالتو ویډیو غان نه سی مطلب یو د سی یو چاته خو سی اصلاح او سبق کې ورسی لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سی خونه د سی یو خنده ول دی خنده خو بو یو نیم کړي کې یو ونای په سی ټو کې شروع کړي غاړه وړه خبره کې انور خلک مو ته خاندي دا خو د سی خونه د یو خنده ول ته خو یو ټولنه ته یو سبق یو یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکې یو یو پیغام خو ورته ورکې کنه د سی خونه د سی یو خنده ول دی
جرا صدبی جرګه لاتیرو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جرا صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنور ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدل شوی زموږ همکار صالح محمد صالح د جرا صدبی جرګې له یو وتلې غړي امان افریدی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان
کراچی ډیر ستر خار د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار دی تلویخ ټوله کو نه بالا پښتانه دلته مشته دي ننم کسو ګراشی د دې خاورې اصلي باشندگان چې کم دی هغه قدر کوي او دلته خپ عزت سره روزی ځان ته پیدا کولی شي دا ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغه ته هم خوشلګاو ټولنې دي چې هغه کار کوي ځای په ځای خپلې اسانتیاو مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړه کړي او شلو نه بسوائی ادبی ٹولنے زما تعلق چې دی هغه د کراچی جرس ادبی جرګه بین الاقوامی شہرت لری ریاست تسلیم دی الله وبخیا په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوند دی لری او نور ملګری څوک پښتونخوا کې دی څوک د ملک نه بهر دی دا غیوا مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیس ته نه رسېدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتی شئ پېژنې بهیم رحمان بنیرے جرس پیداوار دی ظفر صافی دی جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی د هغې عہدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو ته رسیږي په نورو ایالتونو کې یا نورو هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چېرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادی طور باندې اجتماعی طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو ز افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګری دي دا غي سره ټولو سره د جرسه د بی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادی رب شته د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګری ټولنې پیسې ته د ملګری انفرادی تورم پرابت کیږي اوس هم زموږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابوں لاغی مجموعہ افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا ہر میشت پوڑمبی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس وی او زیم وطا پتا دا زمونگ دا سے اغانشت دفتر نلرو دلتے پارک دے پارک کے کینو عوامی زید ہے مساوی کی پابندی نہیں او نہ چا احسان وی روان دے
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچی کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابر ده
سل په سلا مزدور کار دي مهنت کش دي طاهر افریدی روزگار اسٹیبل شو دے ډیر خو ٹرانسپورٹ کار کئی آگے شروع کرے دے خو طاہر صاحب کے اول اول کرے اور آگے ٹیکسی بھی چلاول مزدوری کرے دا باقاعدہ روزانہ ٹیکسی چلاول دے محنت کرے دے اور پدغه حساب مانے آگے یو ادارہ اسٹیبل کرے دا بل ترزوے و پارٹنرشپ و درے خونے میں بلا مثال بد ریاست تسنیم واخلم اللہ پاک دیو بخی آگا جس پولیس کی نوکری کرے ہو کانسٹیبل ہو کانسٹیبل برتی شو ہے پولیس کے چھ کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آگ وقت میں آگا پا آگا او دے بانے کانسٹیبل بانے کانسٹیبل واغے نہ اولدار نشو صوبے دار نشو حکومتی سطح بانے زمون سرا مرستی نکی دو برابری دی علاقے میں داسی دی چھ حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آگا دیر کم کی گی کس پروگرامی یا لگا غنی خان په حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل پارا سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اگل تم پروگرام نے ڈیر شے کڑی دی کہ
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطوره که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو اسطوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وویني تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مو لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو یو زل کله چلمر رو خود تعجب وک چدا صد شپا او تیار د د پر 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 وچ وډار بات ورته جالبو دغه ټول پدې دی چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاو د اساتیری قدرتونه ښکارېدل تم دې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساتیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کیږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپله د نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډېر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي ښاغلي خلک. تشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا. تشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا. دا سی دیر دبل پتور دل تا وجیلی خلق. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق. ده دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق. جهانی تما ده مردی دلیون توب کسه ده. جهانی تما ده مردی دلیون توب کسه ده. په هر ولاد که چه شاغلی بی ناولی خلق. په هر ولاد کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوې درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا تمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Divya Tarka Dastar Go Bale De